دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو فاروانه خبرونه کې د نړۍ او سیمه پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پامو کوي د سیمه او نړۍ پاړه د دې سات خبرونه تا
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات مهم خبرونه اوري د ژغورنې نړیواله کمیټې یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې وچکالۍ جګړې او کورونا وایروس میلیونونو افغانانو ته زیان رسولی دی په افغانستان کې د دغه کمیټې معاون ناصر رضایی د چهارشنبې په ورځ یعنې د جوزا په شپږویشتمه امریکا غږ ته وویل په دې سروي کې د هرات بادغیس هلمند پکتیا او خوست ولایتونو د 1516 د 1850 کلو 1404 اتیا کورنیو ګډون کړی دی د ژغورنې د نړیوال کمیټې د معاون په وینا د وچکالۍ له امله یو شمیر بیوز د کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره په کم عمر کې د نجونو ودولو او د کور د وسایلو پلورلو ته اړ شوي دي د ژغورنې نړیوال کمیټې معاون په افغانستان کې وچکالۍ د نامنیو زیاتوالی د کورونا وایروس وبا ته په اشاره ویل چې دغه دریو وضعیتونو د افغانستان خلک په داسې مسیر بیولي دي چې په بشپړ توګه په یو بیړني وضعیت د بدلېدو په حال کې دي د امریکا حکومت او اروپایي اتحادیې په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات په دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی دا اعلامیه د سیشن به پورې خپره شوې او په کې ویل شوی دی چې د افغانستان له د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته موږ په پام کې لرو نږدې همکاري ولرو چې د سولې د روانو خبرو په سیمه کې د ثبات د ترلاسه شوو بشري حقونو خوندیتوب او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقونه خوندي وساتو د افغانستان د دولت د سولې مرکچی پلاوی او طالبان وی د دواړو خواوو د تماس ګروپونو د سولې مذاکراتو په ترتیب او تنظیم باندې بحث کړی دی لوی څارنوالی وی د افغانستان د ملي اردو 25 پخوانی لوړپوړي چارواکي د اداري فساد په تور له یو څخه تر نه کاله د بند په سزا محکوم شوی دی د افغانستان لوی څارنوالی د چهارشنبې په ورځ خبر ورکو چې د اردو د غشمیر منسوبین د اختلاس جالکاری لدند څخه د استفاده او د تدارکاتو په پروسه کې د قانون او مقرراتو د نه رعایت کولو په تور د اداري فساد د درنو جرمونو سره د مبارزه د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز په لومړنۍ محکمه کې په علني توګه محاکمه شوې دي یو شمیر محصلین چې د رخصتۍ لپاره د پاکستان نه افغانستان ته راغلي د تورخم دروازې د تړل کېدو له امله افغانستان کې سار پاتې دي دغو محصلینو چې د بیلابویلو بورسی پروګرامونو نه لاري د پاکستان په هنتونونو کې زده کړې کوي ویل دي چې د سمستر ازموینې را رسیدلې دي او که دوی تلار خلاص نه شي کېدلی شي له روان تعلیمي کال نه محروم پاتې شي د محصلینو په وینا یوازې په ننګرهار کې د طب له 300 ډیر او 900 د نورو رشتو محصلین ایسار پاتې دي خو د تیرې روژې میاشت راهیسې یوازې عاجل ناروغان کولی شي په تورخم تګ راتګ وکړي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو نن د چهارشنبې په ورځ په ژنیو کې مخامخ ولیدل رسنیو ته په خبرو کې دواړو مشرانو لنډې خبرې وکړې او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل امریکایي سیال نه د لیدنې مننه وکړه او ویل دواړه هیوادونه خپل منځي ژور اختلافات او جدي مسایل لري چې باید په لوړه سطح چارواکي پرې خبرې وکړي جمهور رئیس جو بایدن هم ویل چې دا ډیره ضروری ده چې دواړه مشران مخامخ سره وګوري او خبرې وکړي امریکایي او روسی چارواکو ویلي کېدلی چې دا مخامخ خبرې 4-5 ساعته دوام وکړي د جمهور رئیس بایدن د حکومت یو نږدې همکار رسنوي ته ویلي چې د چهارشنبې په غونډه کې به یو خبره باندې کېدلی شي موافقه وشي چې د دواړو هیوادونو د خپلو سفیرانو د کار بندولو پریکړه بیرته واخیستل شي جمهور رئیس حسن روحانی د ټولو ایرانیانو نه وغوښتل چې د جمعې په ورځ د جمهوري ریاست په ټاکنو کې رایه ورکړي د ایران د دولتي تلویزیون په وینا سره د دې چې اکثریت ولس په ایران کې د اوسنی وضعیت راضي نه ښکاري خو جمهور رئیس روحانی ترې دا غوښتنه کړې ده د ایران د جمهوري ریاست په ټاکنیز سیالۍ کې دوه مخکښ سیالان د سخت دریځه قضایه څانګې مشر او د مرکزی بانک پخوانی معتدل رئیس دواړه د انتخاباتي کمپاین پروسته ورس د کاندیداتوري لری کړل شو. اوس نورو کاندیدانو ته لار هواره شوې ده چې سیالي وکړي. یو برټانوي څارنوال کریم خان نن چهارشنبه د نړیوال جرمونو په محکمه کې د نوی لوی څارنوال په توګه مقرر شو. وکیل کریم خان د دسه نړیوال محکمې ریاست په غاړه واخیستو چې په ټوله نړۍ کې د ظلمونو د ستونزو په اړه پلټنې کوي او ډیر مادي امکانات لري. کریم خان یو 50 کلن برټانوي څارنوال دی چې ډیر کلونه په نړیوال وکالت کې د څارنوال، مستنتق او مدافع وکیل په توګه تجربه لري. د جرمونو نړیواله محکمه چې په آی سی سی مشهوره ده، یو سل درویشت هیوادونه یې غړیتوب لري. په هغو هیوادونو کې د ډلهییزو وژنو، د بشریت ضد جرمونو او جنګي جنایتونو په اړه تحقیق او پلټنې کوي چې یا خو نه غواړي او یا یې توان نه لري چې دا ډول تحقیقات پکې وشي. په ډیرو مهمو سیاسي تحقیقاتو کې چې کریم خان یې باید وڅیړي، یو د افغانستان اړوند دي چې په جګړه کې د ټولو دخیلو اړخونو په اړه دوسیه باید تعقیب شي. او د اولمپیک د نړیوالو لوبو مشال چې په جاپان کې ګرځول کیږي، د هوکایدو په خار کې د یوې ورځې تیرولو وروسته نن چهارشنبه د آیووات ایالت ته ورسېدو او لوی لاریون سره بدرګه شو. دا د اولمپیک نړیوالو لوبو د مشال ګرځولو دویم دور دی چې د جاپان په دویم لوی ایالت کې به د درې ورځو دپاره د لسو ښارونو په سرکونو وګرځول شي او راتلونکو لوبو لمانځنه به پکې وشي. دا مشال به راتلونکو 121 ورځې نور هم وګرځول شي او د جولای په درویشتمه به په ټوکیو کې د اولمپیک د لوبو د پیل مراسمو کې باندې شي. دا د دې سات خبرونه.
دا سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. په کابل کې د امریکا سفیر وایي طالبانو ته په څرګندو ټکو ویل چې په زور د افغانستان نیول نه یوازې د خلکو بلکې د طالبانو په ګټه هم نه ده. سفیر راس ویلسن د ازادې رادیو د ګندهارا څنګه سره په مرکه کې ویل چې دوی د طالبانو د جنگي هڅو مخالف دي او دا په افغانستان کې د جګړې د دوام او بیرته شاته تک په معنا ده. حکمت سروش په دې اړه رپورت لري.
په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن وایي چې دوی د دې مخالف دي چې طالبان دې په زور د واک نیولو هڅه وکړي، ځکه دا د افغانستان د بیرته شاتګ په معنا ده. هغه له ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلي چې دوی تر اوسه په دې نه پوهیږي چې طالبان په مشخص ډول څه غواړي او څه ډول افغانستان اداره سي.
We have made the point to the Talibs that we don't believe
موږ طالبانو ته روښانه کړي موږ باور یو چې دا د هغوی په ګټه نه ده چې په زور د دې هیواد د نیولو هڅه وکړي. دا به د رواني جګړې دوام وي چې نه د افغانانو په ګټه ده او کډې رخکارې وایم د طالبانو په ګټه هم نه ده.
دا سمحال چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو بریدونو زور اخیستي، سفیر ویلسن وایي چې له افغانستان سره په اقتصادي، بشري او امنیتي برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. هغه په دوحه کې د سولې په ټکنۍ خبرو مایوسي ښودلې.
They continue and that remains I think an important
خبر روان دی او دا د امریکا د پالیسی او تر ټولو مهم د اسلامي جمهوریت د پالیسی لپاره یو لوی مهمه بریا ده. پراخه هڅه روان دي چې مذاکرات پرمختګ وکړي او دواړه ټیمونه چې په دوحه کې دي په بریالۍ توګه مختلاټ شي.
بلخوا افغان حکومت د ناټو په سر مشرزه کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته د دغه سازمان د همکاریو د دوام هرکلی کړی او ای په دې اړه لاغوی سره سلام مشورې روان دي.
د افغان ځواکونو مالم لاتړ له هیواد د باندې روزنه، دلته د غیر نظامی بهرنۍ ځواکونو دوامدار حضور او د هوایی میدان په شمول د مهمو بنسټونو د امنیت په تضمین کې د نړیوال ټولنې مرسته هغه څه دي چې موږ ټول یې واضح یادولای شو. دا حامد کرزی هوایی ډګر په شمول به ټول هوایی میدانونه له نړیوالو معیارونو سره فعال پاتېږي او موږ هغه انتخاب کوو چې ګټې ملموسې وي.
شنونکي وایي چې طالبان به تر سپتمبر وروسته په افغانستان کې د ترکیې په ګډون د بهرنیو ځواکونو د حضور منلو ته تیار نسی.
هغه امریکایان وي، هغه ترکان وي، حتی که هغه د سعودي مسلمانان وي، په هیڅ ترتیب د بهرنیو ځواکونو شتون نه غواړي. که دوی پاتې کېږي هم طالبان به ورته د اشغال، د بقا او دوام په سترګه باندې وګوري.
افغان حکومت وایي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته له نړۍ سره د اړیکو یو نوی فصل پیل شوی چې هر څه لنشتي ساري او دولت په دولت اړیکو ته دوام ورکوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د سیمې او نړۍ په اړه راپورونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه اوري. د افغانستان د امریکایي عسکرو د وطلو نه وروسته په افغانستان کې د امریکا د نقش په اړه نوي جزئیات رابرسېره شوې دي. د امریکا د مرکزی قمانډې مشر جنرال فرانک مکنزی ویلي د عسکرو له وطلو وروسته د افغانستان د امنیتي قواو سره به د هوایي حملو له لارې همکاري ونشي. په پنټاګان یا دفاع وزارت کې د امریکا غږ خبریاله کارلا باب د دوشنبه په ورځ د جنرال مکنزی سره خبري کړي او دا راپور برابر کړی چې تفصیل اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
پنټاګون پلان نه لري چې د امریکایي عسکرو له بشپړ وټلو وروسته د افغان پاو سره په هوایي بریدونو کې مرسته وکړي. دا خبره د امریکا د مرکزی قمندې مشر جنرال فرانک مکنزی امریکا غږ ته په یوې ځانګړې مرکې کې کړي ده.
تر هغه وخت پورې چې موږ په هغه هیواد کې ځواکونه لرو دا ځواکونه خای پر راتلونکي کې ټول ووځي. دغه وروسته به زموږ هوایي بریدونه په افغانستان کې پر القاعده او داعش وي.
جنرال مکنزی ویلی په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات هم محدودېږي او بریدونه به یوازې هغه وخت کېږي چې په امریکا او متحدینو باندې له پلان شویو حملو خبر شي، لکه څنګه چې د سپتمبر په 11 نیټې په امریکا کې زرګونه خلک وژل شوي وو.
دا به زموږ له وطلو وروسته په افغانستان کې د هر هغه برید دلیل وي چې ترسره کوي. دا به هغه مهال کېږي چې موږ پوه شو چې یو کس غواړي په امریکا زموږ په متحدینو او ملګرو برید کوي.
په امریکا کې ځینی پوځي کارپوهان او پخوانی جنرالان اندېښنه لري چې د افغانستان یوازې پریښودل به په هغه هیواد کې د شلو کلونو لاسته راوړنې په سین لاهو کړي او افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو ډلو لپاره په ښه امن ځای بدل شي. د امریکا د مرکزی قمندې پخوانی مشر متقاعد جنرال جوزف فوټل امریکا غږ ته ویلي چې د افغان متحدینو سره شفافیت ډیر مهم دی.
زه فکر کوم چې موږ مکلفیت لرو چې د امکان تر حد پورې دوی ته خپل دریض واضح کړو، ځکه چې موږ د خپل تګلاري په اساس د دینو مسلو په وړاندې پلان جوړو او دوی په هغه څه چې موږ یې کوو په واضح ډول پوهیږي او په دې هم پوهیږي چې موږ څه نه کوو.
د افغانستان د بهرنوی عسکرو له وطلو وروسته به هم امریکا او د ناتو متحدین افغان سرتیرو ته د ماشونو په ورکولو کې مرسته ته دوام ورکړي. همدارنګه هوایی ځواک سره د لوټکو په ترمیم کې او د افغان پاوز پروزنه کې مرسته به د افغانستان نه بهر تر سره شي. خو پوځي کارپوهان وایي چې افغان پاوز به د امریکایي عسکرو له وطلو وروسته سمدستي سقوط وکړي.
صرف د دې لپاره چې موږ ووځو او ووایو چې جګړه پای ته ورسېدله، دا پای ته نه رسیږي. موږ دلته د تلپاتې جګړو په اړه خبرې کوو، خو طالبان او القاعده د تلپاتې جهاد سره علاقه لري او هغوی به جګړې ته دوام ورکړي.
که څه هم پنټاګون په علني ډول ویلي چې د طالبانو بریا حتمی نتیجه نه ده، خو دفاعي چارواکو په غیر رسمي توګه مني چې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه ډیر اندېښمن دي.
زه ډاکټر وحید الله مایار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. ولسی جرګې غړو د کرونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره خپل کاري ورځې په ونۍ کې دوه ورځې ته محدودې کړې دي. د مخه دغه جرګې غړو ونۍ کې 15 ورځې کار کوي. د امریکایي وزارت وی لا هم افغانستان د کرونا وایروس د بحران سره مخ دی. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورت کې اورئ.
د ولسی جرګې غړو د چاشمې د ورځې په عمومي غونډه کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره د دوه نوي لپاره د دغه جرګې دروازو تړلو په باب د امر وختي وزارت وړاندیز ونه منه. خو وکیلانو زړه په اکثریت په ولې کې له 15 ورځو دوه ورځو ته خپل کاري ورځو د کمیدو وړاندیز تایید کړ. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی پر دغه مسلې د بحث سلوسه د وکیلانو پریکړه اعلان کړ.
وکالای محترم کې افته یګرز
محترم وکیلان چې په ونه کې یو ورځ د دوشنبه په از عمومی او د یک شنبه پورس په کمیسونو کې د غونډه سره موافق دي شین کارت او که مخالف دي سور کارت دي پورته کړي دا توسرو کارتونو پرته تصویب شو
تصویب رسید
د دې پریکړې وړاندې ولسی جرګې غړو د پنځم یو جمعې ورځو پرته 15 ورځې کار کوي. ولسی جرګې دا پریکړه ورسره لاغې وکړه چې د دې ولې په سر کې د امر وختي وزارت سرپرست په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره له دغه جرګې د دوه اونۍ لپاره د پارلمان د تړلو غوښتنه کړې و. د مشران جرګې هم کاري ورځې په ونه کې دوه ورځو ته کمې کړې. افغانستان کې د کورونا وبا زیاته خبره شوې چې له عملې د لومړۍ او دوهمې سپې پرتله په دریمې سپه کې د نوو مثبتو پیښو او هم مړو شمېر زیات شوی دی. د امر وختي وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې دریمې سپه کې پر کورونا داخته شو د تیرو دوه سپو پرتله د مړو شمېر زیات دی.
د ځای اکسیجن کې به تور مثال د شفاخانه
د مثال په توګه د جناب روغتون کې چې د اکسیجن کومه دزګه چې نصب شوی په عادي ډول 200 ناروغانو ته اکسیجن برابرول شي خو موږ 15 دیش ناروغانو ته هم کفایت نه کوي. د دې سره سره چې د دوو منابعو څخه اکسیجن اخلي واقعیا ډیر وخیم دي. د همدې عمله په دې سپکه متاسفانه ډیر زیات مړینه لرو.
موږ
د امر وختي وزارت وی چې لا هم په افغانستان کې د کورونا وایرس د دریمې سپې منهني تخته کېدو سرک نه معلومیږي او دا وباله هم په دغه هیواد کې د خبرېدو په حال کې ده. د امر وختي وزارت د چړشمې پورس په افغانستان کې په تیرو سلیلي ساتونه کې د کورونا د وایرس پر ناروغي د سلور نیو ناروغانو د مړینې خبر ورکړي چې په روسي ورځو کې پر کورونا د مړشو سټولو زیات شمیر. دغه وزارت په سیال وایي ډاکټر میرویس علي زیوی په تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا وایرس له ناروغۍ 301 ویټره دغه رغیدلې.
په تیرو څلور ساعتونو کې 1350 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې تشخیص شوی. چې د دې جملې څخه 1022 مثبت او چې د سره د مثبت شمیر په هیواد کې 1501 ورسېدل. په یاد مو ده چې 301 نوي کسان رغیدلې دي او متاسفانه څلور نوي کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
په افغانستان کې په تیرو درې میاشتو کې د کورونا د وایرس درې مسه په خبره شوې چې ورسره په دغه هیواد کې دغه وبا پیخي هم ډېری شوې. د افغانستان په توګه چې اوس مال په دغه هیواد کې د کورونا د پیخو تشخیص ظرفیت هم پورته تللی او د اتیش دولتي لابراتوارونو سربېره په شمیر ښارونو کې خصوصي لابراتوارونه هم د کورونا وایرس د مشکوکو پیخو د تشخیص لپاره فعالیت کوي. د امر وختي وزارت وایي چې اوس مال په افغانستان کې هر ورځ د 15000 څخه زیات مشکوک کسان معاینه کیږي خو د لابراتوارونو ظرفیت د دې څخه څو چنده زیات دی.
کابل دی کزابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ رپورټونه اورئ. په افغانستان کې د کرونا وایروس په خزيات شي او هر ورځ د کرونا وایروس له کبله د تلفات شمیر هم زیات شوی دی. یو شمیر خلک شکایت کوي چې په روغتونونو کې ورته اکسیجن نه رسیږي. خود عامر وختي وزارت وی چې په روغتونونو کې د اکسیجن د تولید د دستګاګانو نصبولې فایل کړی دی. په موخه رپورت
په افغانستان کې د کورونا وایروس درې منځپه د امر وختي وزارت وای چې په گاونډي هیوادونو کې د کورونا وایروس وبا زیاتې دو او د نه هیواد کې د خلکو نه پاملرن لکبله هر ورځ د کورونا وایروس پیخ زیاتېږي.
اما مراجعین ډیر زیات دي. تقریبا هم روزه څلوي خلاف 500 پورې مریضان چې قابل دي بستر وي مراجعه کوي. متاسفانه زې نشته ده.
د امر وختي وزارت وای چې نن سه شنبه یو د شپږسو و سروې کسان په کورونا وایروس اخته شوی او لک تر لګه اته امیا کسان مړ شوی دي. لدې سره په روغتونونو کې د اکسیجن له کمی څخه هم خلک سر ټکوي.
پدر مریض است، شاید یک ساعت یا دو ساعت دیگه اکسیجن داشته باشه. یک بالون خرد آوردم برشان، میگم کمی بالون برام پر کنه، شاید هم اکسیجن خلاص شوه، مشکلات به وجود بیاد. دیگه این مشکل زیاد ما داریم. موترهای کلان می چل تا 50 تا بالونای کلان پر میکنن بدون نوبت میرن.
مخاطر زمه که نمی را پر کنیم ببریم در شبخانه جای نبود، خانه بستری کردیم، نمی را باید ببریم. خیلی در قیمت زیاد هم بالونا رو خریدیم، مال پر کردنش خیلی مشکل است، سخته. نمی جاییم ده بجه شام میم نوبت میگیریم تا ده بجه روز نوبت نمی.
خود افغانستان د امر وختي وزارت وایي چې په روغتونونو کې د اکسیجن تولید لپاره هڅې پیل کړې دي.
د اکسیجن کمخ یو غټه ستونزه ده د روغتي سکتور پر وړاندې باندې. په ټول روغتي مراکز ته چې څومره ناروغان راغلي یو ناروغ هم داسې نه دی پاتې شوی چې اکسیجن به ورته نه وي رسیدلی. د امر وخت وزارت د اکسیجن دزګه و نزول پیل کړی دی.
د افغانستان د امر وخت وزارت وایي چې د کورونا وایروس ضد 8 میلیون دوز واکسین ته اړتیا لري چې اوس د 1 میلیون دوز واکسین لپاره پیسې چې 300 میلیون ډالر کېږي پیدا کړي او په دې لټه کې دي چې واکسین واخلي. چارواکي وایي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د کوواکس له پروګرام سره جدي خبرې تر سره شوې چې د جولای میاشتې تر پای پورې 1500 دوز واکسین افغانستان ته ورکړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
ملګری ملتونه وایي چې د ایتوپیا په جنگ ځپلي شمالي ایالت تکرای کې د ډېر سخت لوګي او فقر له امله په لسګونو زره ماشومان په سوی تغذیه خوارځواکۍ باندې اخته شوي دي او د مرګ د خطر سره مخامخ دي. له جنوبه بعد خبریال لیزا شلاین د رالیګلی رپورټ خلاصه زمونږ له همکار سید سلیمان شاه نه واوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف خبرداري ورکوي چې د ایتوپیا یا حبشه د تیګرای په ناقراره سیمه کې دا وخت لږ تر لږه 3000 ماشومان د دوامدار جنگ او سخت لوګي په وجه په سوی تغذی اخته شوي دي او که په فوري ډول ورته طبي مرستې ونه رسول شي ممکن چې مړ شي. یونیسف د ایتوپیا حکومتي چارواکو ته خواست کړی دی چې د خپلو مخکنی ژمنو سره سم دي نړیوالو خیریه سازمانونو ته اجازه ورکړي چې بې له کوم مشکل او ستونزې د تیګرای په جنگ ځپلې سیمه کې ماشومانو ته عاجل مرستې ورسوي. په ژنیو کې د یونیسف ویان جیمز الډر خبرداري ورکړل که خیریه مؤسسات لاسرسی پیدا نه کړي نو د انسان په لاس جوړ شوي د آفت په وجه باندې به په زرهاو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. داسې ناوړه تراژیکي او دردونکي عواقب ولري چې تصور یې نه کیږي. نوموړي وویل
incredulously things can actually deteriorate further for children as food insecurity is expected to worsen.
سرنګه چې په دغه سیمه کې دراتونکو څو میاشتو په دوران کې د غذایی موادو د کمبود امکانات زیات دي که فصلونه ونه کرل شي او موږ هم ورته په سمدستي توګه لاسرسی پیدا نه کړو نو په لوی لاس به 3000 ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ کوو. بیان ضروري ده چې په جنگ او شخړې کې ښکېلې خواوې یونیسف ته اجازه ورکړي او په پراخه پیمانه د لوګي او قحط خپرېدو مخه ونیسي. د ماشومانو د نړیوال وجهي صندوق د ریپورت سره سم په تیګرای کې 1,00,000 خلک قان ته ورته شرایط لاندې شپې ورځې تیروي او په داسې حال کې چې د روان شخړې په زور کې د کموالي اثر نه لیدل کیږي ممکن چې لږ تر لږه 5,500 ماشومان عاجل مرستې ضرورت ولري. دا شمیر معمولا د ایتوپیا په شمال کې په عادي حالاتو کې په اوسط ډول د ماشومانو د سوی تغذیه له پیښو نه 6 چنده زیاته ده. د یونیسف وایان زیاته کړه ممکن چې دغه ماشومانو ته په سمدستي توګه د مرستو رسول یو څه ګران او مشکلي ځکه چې د حکومتي عسکرو او د تیګرای د بیلتون غوښتونکو یاغیانو ترمنځ د مسلسلو جګړو په وجه باندې بنیادي زیربناوې ړنګې شوې دي او یو ورته سخت تاوان اوښتی دی. په سیمه کې د پاکو اوبو ستونزه هم موجود ده. الډر خبرداري ورکوي چې وسلوالو ډلو په روغتیایي کارکوونکو باندې څو وارې مرګانۍ حملې کړې دي. ازیاتره د خپل ځان لویرې نو غواړي چې بیرته د تاسوستان شي. هغه وویل
موبایل هیلث اند نیوټریشن ټیمز نید تو بی ایبل تو دو دیر جاب سیفلی دی ټراینګ رائټ ناو اس وی سپیک تو دو اپکامینګ.
سیار روغتیایي ټیمونه باید اجازه ولري چې په مسونه توګه به له خطر نه خپل دندې سرته ورسي. د هغه ماشومان په اړه معلومات راټولوي چې د سوی تغذین علاوه د پولیو او شری یا سرخکانو په ساري ناروغیو باندې اخته شوی دي. ماشومان ته د ویټامین ا د رسولو کمپاین پیل کړی دی. یونیسف په تیګرای کې په سمدستي ډول د وسلوالو شخړو د بندولو غوښتنه کړې ده او د سیمې خلک دي پرېږدي چې په آرامه فضا کې نفس واخلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال وچی صندوق د حبشي ایتوپیا په دغه شمالي ولایت کې د خپلو بشري پروګرامونو د عملي کولو لپاره له نړیوال نه $40 میلیون مرستې غوښتنه کړې وه او وایي چې $13 میلیون تر اوسه پورې نه دي رسول شوي. $1.3 میلیون ماشومان د خپل ژوند د بقا په جنگ اخته دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په هکله جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
زمونږ د واشنگټن د سټډیو ناوړی نن په پکتیا کې ګڼ شمېر خلکو د لاریون په ترڅ کې په هیواد کې د جنگ د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. دوی له وسلوالو طالبانو هم غوښتل چې عامه تاسیسات او ودانۍ دې نه ورانی. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې موضوع رپورټ را لګلې.
لزګونه کسان چې د پکتیا په ګردیز ښار کې د لاریون په ډول راټول شوي وو په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو په خاطر له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې هر څومره ژر سوله وکړي. د هولاریون کوونکو د جنگ د پای ته رسولو شعارونه ورکول او یو شمیر بینرونه چې پرې لیکل شوي وو جګړه بنده کړی افغانان سوله ییز ژوند ته اړتیا لري هم له ځان سره لیږدول.
د جګړې د ټول خپل غوړو خپل کوو چې د جګړه باندې کې ولس هم خلک سخت ستونزې کوي او په ټول پکتیا په ټول ولسوالۍ کې لارې لوی لارې باندې دي شبکې کار نه کوي او ما خدمات ټول په ټاپو یې لوري د دولت او طالبانو ټول خپل کوو چې ولس تا مزاحمتونه کوي ولس سخت ستونزې لوسو غریوان دي.
په داسې حال کې چې د افغان سولې د مذاکراتو شاوخوا دوه کاله تیریږي د پکتیا نننۍ لاریون کوون کې د مذاکراتو پایلو ته خوشبین نه دي او په دې برخه کې د لا کوټلې ګامونو د وچتولو غاک کوي. دوی له امریکا او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د سولې د ټینګښت لپاره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي ترڅو افغانان له سولې ژوند څخه برخمن شي.
اوسنۍ وضعیت په هیڅ صورت منلو نه ده. کچېری په افغانستان کې نړیوال مداخله ونه کړي د جګړې او د وینې د بندیدو لپاره هڅې ونه کړي د دې ډېر قوي اعتماد ته افغانستان به د سوریې له سرنوشت سره مخ شي چې دا به یو لوی بحران وي او د نړۍ په کچه به موږ دوهم هېواد و چې په دومره لوی بحران کې به پرېوځو.
دوی داسې مهال د جګړې د درېدو د سولې د ټینګښت په خاطر خپل غږ اوچتوي چې په دې وروستیو کې د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ په پکتیا کې هم جګړې او بریدونو زور اخیستی. دوی ګردیز لاریون کوونکو د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د جګړو پر مهال د عامه تاسیسات او ودانۍ نه ورانوي. لاریون کوونکو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو په ټولنیزو رسنیو کې په ځینو لاس په لاس کېدونکو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې یو شمېر ودانۍ په بمونو الوزول کېږي.
دامه تاسیسات ورانول دیوا دورانولو په معنا دی. موږ له وسوال طالبان غواړو چې دامه ځایونو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه وکړي او خوندي یې وساتي. تنظیم موږ د وسوال طالبان او افغان حکومت او امریکا متحده ایالاتونو څخه جدي غوښتنه کوي چې د سولې روان بهیر بریالي کړي او شته فرصت نه ضایع کوي.
د ګردیز لاریونوالو په پریکړه لیک له ګاونډیو هیوادونو څخه هم غوښتي چې د خپلو ګټو په خاطر د افغانستان جګړه نور نه اوږدوي خو په دې برخه کې د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای ماشه.